قدرمن اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. تر 9 بجو د ازادۍ راډیو د یو ساعته خپرونې ته ښه راغلاست. د دې خپرونې په لومړۍ نیمایي کې خبرونه او راپورونه خپرو. په راپورونو کې به واورئ چې چارواکي په تخار ولایت کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې په خواجهغار ولسوالۍ کې وسلوالو مخالفینو ته د درنې مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کوي. نور موضوعات هم لرو. د خپرونې په 2 نیمایي کې به د یو کلي زرغږونه راډیوي ډرامې یوه نوې برخه او ورپسې به اړوند بحث واورئ. بحث په دې اړه دی چې په کم عمر کې د ماشومانو د ودونو مسله کومې ستونزې رامنځته کولی شي. خو تر هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. چارواکي وایي په تخار ولایت کې له افغان ځواکونو سره په نښتو کې لسګونه وسلوال طالبان وژل شوي دي. افغان ولسمشر هغه امنیتي مامور له دندې لرې کړ چې یو پولیس یې وهلی ډبولی و. او په ویانا کې د سوریې د کړکیچ د حل په اړه د بحث لپاره غونډه نن جوړیږي. بشپړ خبرونه. د تخار ولایت چارواکي وایي په دې ولایت کې له افغان امنیتي ځواکونو سره په نښتو کې 1.5 وسلوال طالبان وژل شوي. د تخار د والي ویان سنت الله تیمور ازادۍ راډیو ته وویل چې طالبانو ته دا تلفات په خواجهغار ولسوالۍ کې اوښتي. د همدارز وویل په تیرو 2 ورځو کې د خواجهغار ولسوالۍ په نښتو کې 4 ملکیان او 2 سرتیري هم وژل شوي دي.
بیشتر از 30 طالب جنگجو د دې 2 ورځې عملیات طالبان
لدیر شو. زیات وسلوال طالبان د دې 2 ورځو په عملیاتو کې وژل شوي او مړي هلته پراته دي. په وژل شویو کې د تاجکستان او ازبکستان اتباع هم دي. په دې سیمه کې زموږ د ځواکونو په وړاندې تر ټولو زیات مقاومت تاجکستانیان کوي. په همدې حال کې طالبان دا اداره دوي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد شیبه مخکې له ازادۍ راډیو سره په یو تلیفوني تماس کې وویل چې د تخار په جګړه کې د دوی یوازې 2 سرتیري 2 وسلوال وژل شوي او 3 نور ټپیان دي. مجاهد وایي چې وسلوالو طالبانو ګڼ شمېر دولتي ځواکونه وژلي او ټپیان کړي دي. ولسمشر محمد اشرف غني هغه امنیتي مامور لدندې لري کړ چې یو پولیس وهلی وو. د دوشنبه په ورځ د احمد ایمال قادری په نوم یو پولیس د نورو امنیتي کسانو لخوا په کابل ښار کې په دې خاطر ووهل شو چې د په ناسمه لاره د تګ مخه نیولې وه. پر قادری برید کوونکو ویلي چې د ولسمشر د دوهم رستیال سرور دانش ساتونکي دي. ولسمشر غني له قادری سره پرون وکتل او درې میاشتنی معاش د انعام په توګه ورکړ. دا لومړی ځل دی چې یو پولیس د خپل مسؤلیت د ادا کولو په خاطر له وهل کېدو وروسته حکومت له لوري تقدیریږي. ولسمشر غني ورسته لدی قادری خپل دفتر ته وبال چې په ټولنیزو رسنیو کې د ده د وهلو خبر پراخ انعکاس وکړ. په تیرو کلونو کې په ځلونو د زورواکانو او جګپړو چارواکو ساتونکو هغه پولیس ډبولي چې د دوی د غیر قانوني اقداماتو او ترافیکي سرغړونو د مخنیوي هڅه یې کړې ده. دفاع وزارت وایي د میدان ورد د دفاع وزارت وای میدان وردګ هغه ولایت دی چې تر ټولو ولایتونو ملي اردو ته پکې د ځوانانو جلب جذب لګ دی. د دفاع وزارت د جلب جذب د عمومي قماندانې مرستيال ډګروال عبدالبصیر وای د ملي اردو په لیکو کې د ځوانانو د جلب جذب تر ټولو ټیټه کچه په میدان وردګ ولایت کې ده. د میدان وردګ د والی ویان اتاوله خوګیانی وویل چې ډګروال عبدالبصیر پرون د میدان وردګ ولولي سره په کتنه کې وویل چې دوی د افسرانو په اوګدمحالو او لنډمحالو زده کړو کې د 12 ټولګي او فارغان هم جذبوي او د دې ترڅنګ نور ځوانان د سرتیرو په لیکو کې جذبيږي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم زیمبابوي ته لمه تولو وروسته نن هیواد ته رستنیږي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې له زیمبابوي څخه چې د کرکټ د نړیوالې شورا بشپړ غړیتوب لري د یو ورځنۍ لړۍ یا سیریز او همدارس دوه شل اووریزه مسابقې وګټلې. د بریو په نړیواله درجه بندۍ کې د افغان لوبغاړو درجه بندۍ لوړه کړه. د کرکټ د نړیوال شورا په وینا دولت زدران په نړیواله درجه بندۍ کې له 43 څخه 11 ته او محمد نبی په آل راونډرانو کې یا هغه لوبغاړي چې هم بیټنګ هم بالینګ او هم فیلډینګ کوي اووم مقام ته لوړ شوی دی. ټاکل شوی چې نن ګڼ خلک د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې د کرکټ د لوبغاړو هرکلی وکړي. د سوریه د کړکیچن وضعیت د چیرنې په مقصد نړیواله غونډه نن د اتریش په مرکز یانا کې جوړیږي. د څباندلا سو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران او جګپوړي ډیپلوماټان د دې دوه ورځنۍ غونډې لپاره یانا ته رسیدلی دي. پرون مازدیګر د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو له وزیرانو سره وکتل. ایران چې په سیمه کې د بشار اسد رژیم تر ټولو مهم متحد هیواد دی، د لومړي ځل لپاره د سوریې په اړه نړیوالې غونډې ته استازی لیږي. تهران او مسکو ټینګار کوي چې اسد باید د سوریه په انتقالي حکومت کې شریک وي، خو امریکا او د دې هیواد لویدیځ او خلیجی متحدان له وخت څخه د بشار اسد د لری کېدو غوښتونکي دي. عراقی چارواکی وایي د بغداد نړیوال هوایي ډګر ته نږدې پر یو پخوانی پوځي اډه لږ تر لږه 15 توغندي لګیدلی. دا توغندي پرون د امریکایي پوځیانو په پخوانی اډه چې ازادي نومیږي ولګیدل، چې دا محل د تهران چې دا محل د ایران د حکومت یو جلاوطن مخالفه ډله مجاهدین خلق پکې ډیره ده. یو پولیس چارواکی وویل چې راکټونه له هوایي ډګره خلری وغلګېدل او له کبله د الوتکو په تګ راتګ کې خنډ پېښ نه شو. د په عین حال کې وویل چې پر اډې د راکټونو د وشتل کېدو په وجه مرګ ژوبله پېښه شوې ده. هیڅ ډلې د دې حمله مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. ایران مجاهدین خلق یو تروریستي ډله بولي. پاول ریان د امریکا د کانګرس د استازو جرګې د رئیس په توګه لوړه پر ځای کړه. د دې جمهوریت غوښتونکو ګوند غړی دی. ښاغلی ریان پروند د دوړو ګوندونو له استازو وغوښتل چې له یو بل سره ګډ کار وکړي. زمونږ پر اوګو لوی بار پروت دی، نو که تاسو کله دعا کوله راځئ چې یو بل ته دعا وکړو. جمهوریت غوښتونکو د ډیموکراتانو ته او ډیموکراتان د جمهوریت غوښتونکو ته دعا وکړي. د امریکا د استازو جرګې د ریاست دوره دوه کله نه ده. تر دې مخکې د جمهوریت غوښتونکو ګوند غړی جان بونر دوه دورې یعنی څلور کله د امریکا د استازو د جرګې مشر و. د روسیې د هوایي چلند ادارې د دې هیواد او اوکراین ترمنځ د الوتکو د تګ راتګ په اړه د خبرو د دوام وړاندیز کوي. د روسیې د هوایي ترانسپورت اداره وایي د اوکراین د هوایي چلند دولتي ادارې ته د چهارشنبه په ورځ یو لیک استولای او په هغه کې د دوه هیوادونو ترمنځ د الوتکو د تګ راتګ د بیا ژر پیلولو په هدف د خبرو دوام ته خپل چمتووالی ښودلی. د اوکراین د بنیادی تاسیساتو د وزارت ویاند وویل خبرې یوازې هغه وخت پیلیدای شي چې روسیه جریمه ادا کړی او منشوي سیمو په تیرا کریمیا ته الوتنی ودروي. اوکراین د اکتوبر له 15مې څخه د روسیې له لوري لخپل خاورې سره د کریمیا د یو ځای کولو په خبرګون کې پر روسیې د الوتکو بندیز لګولای دی. او د پیسو نړیوال صندوق وایي ژر به د پور ورکولو په پالیسۍ کې بدلون راولي. د پیسو د نړیوال صندوق دا اقدام به له اوکراین سره د روسیې د پور په لانجه کې مرسته وکړي. د پیسو نړیوال صندوق یا IMF پر اصلاحاتو خبرې کوي چې په نتیجه کې به اوکراین اجازه ترلاسه کړي چې حتی که روسیه ته 3 میلیارد ډالری پور هم ورنکړای شي له IMF څخه د 1.5 میلیارد ډالرو پور ترلاسه کړي. ټاکل شوی چې اوکراین د دسمبر په 1 خپل پور ورکړي. د اوسنۍ پالیسۍ پر اساس د پیسو نړیوال صندوق هغه هیواد ته پور نشي ورکولای چې بل ځای پور وړی وي او ادا کولای نشي. زموږ راغله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو خارونو کې خبريږي. قدر مون اوریدونکو د دې خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. افغان امنیتی چارواکي وایي چې د تخار ولایت د خاجغار او بهاودین ولسوالۍ له تصفیه وروسته به په درقد ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیات پیل کړي. په بلخ کې د ملي اردو قومندان وایي چې د شمال جګړه د مخدره موادو جګړه ده او طالبانو د جګړې لګښت قاچاقبران ورکوي. په نورو موضوعاتو کې د زلزلې د قربانیانو له هغې کورنۍ سره مو خبرې کړي چې نهه غړي یې مړه شوي او نور ټپیان دي.
هلته زلزله شوه، موږ بنګال راغی، خوبي شو، دېرش کسان او اووه تنه زخمیان شوي.
په یو بل راپور کې به واورئ چې د فراد څارنوالۍ رئیس
د فراه په زندان کې پر خزینه بندیانو د جنسي تیری ادعاوې تورونه بولی.
دا انجو دا باید ثابته کی کچیری ثابته نه کړه دوی باید تر جدي عدلي او قضایي تعقیب لاندې ونیول شي.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او نور موضوعات هم لرو. د خبرونې په دوهم نیمایي کې د یو کلی زرغګونه د راډیوي ډرامې یوه نوې برخه او بیا په کم عمر د نجونو او هلکانو د ودولو په اړه بحث لرو. راسره اوسئ. زمون غاغله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو د سهار له او د مخام تر او ورځې د اونې خبريږي. افغان چارواکي وایي چې امنیتي ځواکونو په تخار ولایت کې وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوب لاړولې. د تخار د ولی ویاند ازادي رادیو ته ویل چې په خاجاغار ولسوالۍ کې په لسګونو وسلوال سخت دریزي چې بهرانیان هم پکې شامل دي له امنیتي ځواکونو سره په نښته کې وژل شوي دي. د وویل چې د خاجاغار او بهاودین ولسوالیو له تصفیې وروسته به په درقت کې عملیات پیل شي. اسمت سروان په دې اړه د راپور چمتو کړی.
په تخار ولایت کې پرون له افغان امنیتي ځواکونو سره په نښته کې شل وسلوال طالبان ووژل شول او دیرش نور ژوبل شول. په تخار کې نښته وروسته له دې زور واخیست چې وسلوالو طالبانو د لومړي ځل لپاره د دغه ولایت یوه ولسوالي ونیوله. درقد ولسوالي چې د تاجکستان پولې ته څیرمه په امو دریا کې موقعیت لري د چهارشنبې په سهار د وسلوالو طالبانو لاسته ولوېده. سره له دې چې درقد ولسوالي لا هم د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې ده، پرون دې ولسوالۍ ته نږدې د خواجه بهاودین او خواجه غار ولسوالیو په جوقودو او چخطو کلیو کې نښتې وشوې. امنیتي ځواکونو د نښتو په ترڅ کې د روزبچه سیمه ونیوله. د تخار د والي ویان سنت الله تیمور ازادي راډیو ته وویل امنیتي ځواکونو د درقد بیرته نیولو لپاره پراخ عملیات لانه دي پیل کړي. تیمور ازادي راډیو ته وویل امنیتي ځواکونه غواړي چې د درقد تر بیرته نیولو مخکې د خواجه بهاودین ولسوالۍ تصفیه کړي. در قد تر څنګ د یوې بلې ولسوالۍ لپاره چې خواجه بهاودین نومیږي تدابیر لرو. هلته تازه دمه ځواکونه هم لیږل شوي. له څو خواوو په در قد کې د عملیاتو لپاره زموږ غور پیل شوی. د در قد په درو خواوو کې آمو دریا دی. هلته موجودې بیړۍ د طالبانو په لاس کې دي. له هوایي عملیاتو پرته ځواکونه هغې خواته اوښتی نه شي. د تخار د والی ویان په عین حال کې وویل چې د دغه ولایت په خواجه بهاودین ولسوالۍ کې حمله وسلوالو طالبانو سره د امنیتي ځواکونو نښتې دوام لري. خواجه غار د کندوز د ارچي ولسوالۍ ګاونډۍ ده چې له تیرو څو ورځو راهیسې پکې درنې نښتې روانې دي. افغان امنیتي ځواکونو له شاوخوا دو کلونو وروسته د چهارشنبې په سهار د ارچي ولسوالۍ مرکز ونیو. تیمور همداراز وویل چې د درقد د نشتو په ترڅ کې 15 ملکیان وژل شوي او شپږ نور ژوبل شوي دي. په ټپیانو کې درې ماشومان هم شامل دي. دا پیښه هغه مهال وشوه چې یوه ګولۍ پر یوه کور ولګېده.
د تخار د والي د ویان څرګندونې مو اورېدې چې وایي د تخار په خاجاغار ولسوالۍ کې د بهرنیو جنګیالیو په ګډون لسګونه وسلوال طالبان وژل شوي دي. د یادونې وړ ده چې د وسلوالو طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد شیبه مخکې له ازادۍ راډیو سره په یو تلیفوني تماس کې د حکومتي چارواکو دا ادارت کړه او وی ویل چې د یوازې د دوی دوه جنګیالي وژل شوي او درې نورې ټپیان دي. په هر صورت د شمال د جګړې په موضوع کې پاتې کیږو. د 209 شاهین قلوردو چارواکی وایي چې د شمال زون په نامنه یو کې د سیمه استخبارات او د مخدره موادو قاچاقبران لاس لري. دوی وایي چې د دولت و مخالفو وسلوالو ته هم مالی امکانات او وسلې هم د قاچاقبران ورکوي. د 209 شاهین قلوردو د دریم لوا مشر جنرال فاروق احمدی وایي هم د اوس د شمال زون په مختلفو سیمو کې تصفیهوي عملیات روان دي او دښمن ته پکې درنه مرګ ژوب له اوښتې ده. مجیب رحمان حبیبزی په دې اړه د راپور برابر کړی.
د 209 شاهین قلوردو چارواکی وایي چې په شمال کې د نامنیو د تداوم په مقصد د سیمه استخبارات او د مخدره توکو قاچاق وړونکو د دولت له مخالف وسلوالو څخه مالی او نظامی ملاتړ ترسره کوي. د 209 شاهین قلوردو د دریم لوا مشر جنرال فاروق احمدی ازی راډیو ته وویل چې د شمال په نامنیو کې د مخدره توکو قاچاق بر او د سیمه استخباراتي کړۍ لاس لري. ښاغلی فاروق وویل چې نظامی جګړه ډیرو پیسو او وسلې ته اړتیا لري چې د دولت مخالف وسلوالو ته دا پیسې او امکانات د سیمه استخباراتي کړۍ ترڅنګ د مخدره توکو قاچاق وړونکي هم مساعده وي. جګړه چې هر ځای وي هغه ډیرو پیسو ته اړتیا لري. له دې سربیره چې د سیمې استخبارات د دولت د مخالف وسایلو څخه په شمال زون کې ملاتړ کوي، د کور په دننه هم دوی د مخدره توکو د قاچاق په ترسره کولو سره مالي امکانات ترلاسه کوي. جنرال فاروق وایي چې لا هم د فاریاب ولایت په غورماچ ولسوالۍ کې پوځي عملیات دوام لري او تر دمه یې د کندوز، تخار، فاریاب او جوزجان ولایتونو مختلفې سیمې تصفیه کړي دي. د کندوز په دشت ارچي او چاردره ولسوالیو کې دښمن ته درنه تلفات اوښتي دي او همدارنګه د غورماچ ولسوالۍ مختلفې سیمې تر دمه تصفیه شوي دي او پوځي عملیات په مختلفو سیمو کې دوام لري. یوازې د ملي اردو لوړ رتبه جنرالان نه دي چې ادا کوي. د شمال په جګړه کې د مخدره توکو قاچاقبر او د سیمې استخبارات لاس لري. عتیق الله د څلورم کنډک د توپچي قطې قمندان وایي چې د کندوز په جګړه کې یې ولیدل چې لسګونه بهرني تورستانو له افغان امنیتي ځواکونو سره پوځي جګړه کوله. عتیق الله وایي چې د جنګ پر مهال له ګڼ شمېر ستونزو سره مخ شول، خو تر ټولو ستره ستونزه دا وه چې مخالف وسوالو د جګړې پر مهال له ملکي وګړو څخه د سپاهر په توګه کار اخیسته. د جګړې پر مهال له هر لسو تنو مخالف وسوالو څخه چې وژل کېدل، پکې یو یا دوه چې چینی، پاکستاني او نور بهرني تورستان شامل ول. ستونزه زموږ پر وړاندې دا وه چې له ملکي خلکو څخه مخالف وسوالو د سپاه په توګه استفاده کوله. دا په داسې حال کې ده چې د نظامي تجهیزاتو او هوایي امکاناتو نشتون سره سره د 209 شاهین قول اردو مسؤولان او سرتیری د دولت د مخالف وسوالو د هر ډول توریستي تحریک په وړاندې د چمتووالي خبر ورکوي. مجیب رحمان حبیبزای، آزادۍ رادیو، مزار شریف.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
زمونږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د روانې اونۍ د خونړۍ زلزلې تر ټولو زیات تلفات په کونړ ولایت کې، ورپسې په ننګرهار او بیا په بدخشان او نورو ولایتونو کې وو. د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ د دیوګل درې یوه کورنۍ چې نه غړي په زلزله کې وژل شوي او نور یې ټپیان دي، اوس د اسدآباد په یو روغتون کې تر علاج لاندې دي. دوی ګیله کوي چې تر اوسه هیڅ چا ورسره مرسته نه ده کړې. د دې کورنۍ له ټپیانو سره د ازادۍ راډیو خبریال روح الله انوري خبرې کړې او دا راپور یې پرې برابر کړی.
د څوکۍ ولسوالۍ د دیوګل درې د تورتم کلی اوسیدونکي هغه شپږ ښځې او نجونې اوس د اسدآباد روغتون کې درملنې لاندې دي چې څوک د تیرې دوشنبې ورځې زلزله کې ټپیان شوي او د کورنۍ نه تنۍ له لاسه ورکړې دي. که څه هم چې له زیاتو خبرو وتلې وي، خو ازادۍ راډیو ته وویل د دوشنبې ورځې ماسپښین ځمکه په خوځېدو شوه. کور څخه بره په غره کې یو ستره تیګه وه چې د زلزلې په وجه له خپل ځایه را خوشې شوه او د سترګو په رب کې هر څه ترې واخیستل. دوی روغتون ته او نورې ګور ته ورسول. محمد اسرار له یادو ټپیانو سر راغلی. هغه هم وایي زلزلې دوی او نورو خلکو ته د سر او مال ډیر زیانونه اړولي، خو تر اوسه حکومت په دې نه دی بریالی شوی چې زلزله ځپلو کورنیو ته مرسته ورسوي.
باز باډین په سر کې تورتم نام باندې بانډه ده زمونږ په هغې کې زمونږ کور و په هغې باندې یوه غټه تیګ راولېده او هغې کور ټول د منځه ویو. په هغې کې نه تنه شهیدان او اته کسه زخمیان او دوه کسه اوس ښه وو، هغه خارج شو او نور دلته په هسپتال نه د اوسه پورې حکومت سنده کړې. موږ سره مینې غورځېدلې دي د خلکو یو درې کسان پسپیدار نام باندې وکله ده، په هغې کې شهیدان شوي دي. یو کس زمریو په نام باندې وکله ده، په هغې کې یو کس ګټې والی ده شهید شوی ده او نور ډېر تلفات خلکو ته اوښتي دي. د خلکو مالونه او کورونه دا د منځه تللي دي. په دې زلزله کې
د کونړ والی وحید الله کلیمزی د اسدآباد په روغتون کې د ټپیانو پوښتنې ترڅنګ هر زخمی ته لس لس زره افغانۍ هم ورکړي. له مرکزی دولت مرستندوی ټولنو او سوداګرو وغوښتل چې زلزله ځپلو سره دی مرستي وکړي.
چې موږ یو دیش کسه شهیدان درلودل، یو څلور شپږ کسه زخمیان، چې زیاتره زخمیان یې بیرته د شفاخانې نه خارج شوي، صحي وضعیت یې ښه دی. د دولت د بودیجې څخه هم د هر زخمي سره د هر ټپي سره لس لس افغانۍ مرسته وکړه، او انشاءالله په ټولو ولسوالیو کې د موږ د سروې او د کومک رسانۍ ټیمونه په کار باندې لګیا دي. د موږ د مرکزي حکومت او د نورو مرستندویو او د ملي تجارانو نه غوښتنه داده چې د کونړ د بېوزله خلکو سره چې ډېر زیات جان ورته اوښتی دی، د زیاتو خلکو کورونه د منځه تللي دي، خپلې مرستې وکړه او هیڅ نه وه کومکونه ونه سپموي.
د دوشنبه په ورځ یوې سختې زلزلې د هیواد د یو شمېر نورو ولایتونو په څیر کونړ او نورستان کې هم ځاني او مالي زیانونه خلکو ته واړول.
د روهلا انوري په راپور کې مو د کونړ ولایت د هغې کورنۍ کیسه واورېده چې یو شمېر غړي په زلزله کې وژل شوي او نور ټپیان دي او دا مهال په روغتون کې تر علاج لاندې دي. قدر من اوریدونکو، اوس د لویدیز په مطبوعاتو کې د خپرو شویو مطالبو، البته د افغانستان په اړه د خپرو شویو مطالبو مخکتنه کوو چې فرشته جلال زئی چمتو کړي.
زیاتو غربي ورځپاڼو نن هم په افغانستان کې د زلزلې له امله پر رسیدلو زیانونو لیکنې کړې دي. د ګارډین ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې لیکل شوي د ژغورنې عملیات روان دي او لرې پرتو سیمو ته د بیړنیو مرستو د استولو هڅې کېږي. خو ورځپاڼې د بې سرحده ډاکترانو د ټولنې په حواله لیکلي چې مصیبت ځپلو کورنیو ته یې د سرپنا او دوا په برابرولو تمرکز زیات کړی، ځکه په ځینې غرنیو سیمو کې د واورې ورښتونه پیل شوي دي. هغه خلک چې په سړه هوا کې بې کوره پاتې دي په بېلابېلو ناروغیو اخته یا د اخته کېدو له خطر سره مخامخ دي. د ګارډین په لیکنه سړه هوا لیوي او د لارو خرابوالی له بلې خوا د مرستې رسولو هڅې له خنډ سره مخامخ کوي، او په هغو سیمو کې چې کورونه تخریب شوي خلک په سړه هوا کې بې اثرې پاتې دي. ټایمز ورځپاڼه لیکي چې د افغانستان په هغو ولایتونو کې چې وسلوال طالبان فعالیت لري او زلزلې ځپلي، د مرستو رسول ګران کار دی. خو د ورځپاڼې په لیکنه د طالبانو د اعلان چې پر مرستو رسونکو ډلو به حمله نه کوي او په دې بهیر کې به د زلزلې له قربانیانو سره مرسته کوي، نړیوالو مرستو رسونکو ډلو ته یو څه ډاډ ورکړی دی. د افغانستان حکومتي چارواکي وایي په وروستیو څو ورځو کې په زلزلې ځپلو سیمو کې هیڅ وسلواله حمله نه ده شوې. لا کوچنیانو سره د ملګرو ملتونو د مرستې اداره یونیسف وایي چې د طالبانو دا وینا یو څه ډاډ ورکوي، خو بیا هم مرستندوی ډلې یو شمېر لري پرتو سیمو ته پتا کې ستونزې لري. وال ستریت جورنال ورځپاڼه په خپل وروستۍ ګڼه کې لیکي چې د طالبانو دا اعلان چې زلزلې ځپلو سیمو ته د مرستې پر بهیر به حمله نه کوي په یو ډول غیر رسمي اوربند ګڼل کېدلی شي. ورځپاڼه لیکي د طالبانو له دې اعلان سره هم د نورستان او بدخشان لري پرتو سیمو ته کومکونه نه دي رسیدلي او خلک په ډېره بې صبرۍ د کومکونو په انتظار دي. وال ستریت جورنال لیکي چې د کونړ ځینې سیمې د طالبانو په لاس کې دي او قومي مشران هڅه کوي چې په خبرو او مذاکرو لارې پرانستل شي او په دې سیمو کې زلزلې ځپلو کورنیو ته کومکونه ورسیږي.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. د فراد څارنوالۍ ریاست د عدالت په نامه د هغه بنسټ وروستی راپور ردوي چې ویلي دی په دې ولایت کې ځینو څارنوالانو پر ښځینه زندانیانو جنسي تیری کړی. د دې ریاست چارواکي وایي چې باید یاد بنسټ بیرته خپل راپور واخلي او همداشان په دې اړه د څارنوالانو او قاضیانو څخه بښنه وغواړي. په دې اړه د ازادۍ راډیو خبریال احمد شاه فطرت نور تفصیل اوروي.
د فرا ولایت څارنوالۍ ریاست هغه وروستۍ تورونه چې په لویدیځ زون کې د یو بنسټ لخوا پر ځینو څارنوالانو په دغه ولایت کې لګول شوي په کلکه ردوي. د فرا ولایت څارنوالۍ رئیس عبدالغفار وایي چې دغه تورونه ټول بې اساسه دي او په فرا ولایت کې چا پر ښځینه زندانیانو جنسي تیری نه دی کړی. د څارنوال په خبره دغه بې ځایه تورونه د فرا څارنوالانو او قاضیانو ته د زغملو وړ نه دي،
نه د څارنوالانو دپاره د تحمل وړ دی او نه د قاضیانو دپاره. نو بنا ان موږ غواړو چې باید دا موضوع روشانه سي، کچیر کوم څارندوال مرتکب د داسې جرم سوی هغه څارندوال باید تر عدلي تعقیب لاندې ونیول سي، او کچیر کوم قاضي مرتکب د داسې عمل سوی هغه قاضي ته باید جزا ورکړل سي.
د فرا ولایت څارنوالۍ سپای په دغه راپور کې ویل شوی چې په فرا کې څلور څارنوالانو پر ښځینه زندانیانو جنسي تیری کړی. په داسې حال کې دا ټول افواهات او په دې اړه باید څېړنې وشي، او د عدالت په نامه کوم نهاد چې دغه راپور یې وړاندې کړی باید د قانون سره سم مجازات شي.
ټول څارندوالان او ټول قاضیان د حوزې جنوبی غرب په دې مورد کې بې تفاوت نه سي پاتې کېدای، او سل فیصد باید دا موضوع روښانه سي، او دا انجو او دغه کارمندانو چې دغه موضوع نشر کړې ده دا باید ثابته کړي. که چیرې ثابته یې نه کړه، دوی باید تر جدي عدلی او قضایي تعقیب لاندې ونیول سي تر څو چې خپلې جزا ته ورسیږي.
تېره اونۍ په لویدیځ زون کې د عدالت په نامه یو بنسټ د یو څېړنیز راپور په خپرولو سره په فراه، هرات، غور، نیمروز او بادغیس ولایتونو کې څارنوالان او قاضیان د 15 ښځینه او زندانیانو په وړاندې په ناوړه چلند تورن کړی دی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم دغه پیښې د څېړلو لپاره یو پلاوي ته دنده سپارلې ده.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د څه باندې لسو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران او جګپوړي ډیپلوماتان د سوریې د کړکېچ د حل لپاره د خبرو په مقصد د اتریش مرکز ویانا ته رسیدلی دي. د امریکا، روسیې، ایران، سعودي عربستان او ترکیه د بهرنیو چارو وزیرانو او د څو نورو هیوادونو د استازو د نن ورځې خبرې به د سوریې پر بحران متمرکزې وي. په سوریه کې د روسیې د هوایي حملو له پیل وروسته دا لومړی ځل دی چې د دې هیوادونو جګپوړي ډیپلوماتان سره یو ځای کیږي. په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور لنډیز عصمت څاروان اوروي.
د لمړي ځل لپاره د سوریې په اړه په نړیوالو خبرو اترو کې ایران ګډون کوي. پرون مازیګر د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د سوریې کورنۍ جګړې ته د حل لارې د موندلو په خاطر د خبرو لپاره د اتریش مرکز ویانا ته ورسید. تر لاسو زیات هیوادونه دې غونډې ته چې ډېره مهمه بلل شوې ده استازي لیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سلاکار تام شالنون ویلي جان کیری غواړي چې ایران او روسیه ته ووایي چې امریکا له نړیوالې ټولنې سره د سوریې پر کړکېچ همکاري ته تیار ده، او د سوریې ولسمشر بشار اسد هڅوي چې وقت پریږدي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف چې هیواد یې په وروستیو کې په سوریې کې هوایي حملې پیل کړې، تېر شپه ویانا ته ورسېد او ټاکل شوی چې نن د څو هیوادونو له جګپوړو ډیپلوماتانو سره د سوریې په اړه وویني. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویندوی ماریا زخاروفا په مسکو کې وویل د سوریې د دوستانو ډله د هیواد ته سوله او امنیت راوستلې شي. موږ باور یو چې دا ډول شیوی دقیقې نه دي، یو اړخیز اقدامات نه، بلکې د سوریې دوستان نوي متحدې سیکولري او دیموکراتي سوریې ته سوله او امنیت راوستلې شي، او دا هغه څه دي چې موږ یې غواړو. د امریکا، روسیې، سعودي عربستان، ایران او ترکیه د بهرنیو چارو وزیرانو ترڅنګ د جرمني، فرانسې، بریتانیا، ایتالیا، عراق، مصر، لبنان، قطر، متحده عربی امارات او اردن جګپوړي ډیپلوماتان هم په دې غونډه کې برخه اخلي. د سعودي عربستان د بندنوی چارو وزیر عادل الجوبیر لریازه بی بی سی ته په ټلیفون کې وویل چې باید له واکه د بشار اسد د لری کې ډالر پرانستل شي.
وی هاف ټو سپورت د سیرین اپوزیشن.
که د سولې خبرې نه وي، موږ مجبور یو چې د سوریې د رژیم د مخالفانو ملاتړ وکړو. موږ باید دا ملاتړ زیات کړو او باید د قدرت انډول بدل کړو، ځکه چې په نهایت کې د بشار اسد د لری کې ډول لپاره لار هواری شي.
With the departure of Bashar al-Assad.
The European Union's Bahraini policy Mashi Federica Mogherini aw da Suriya la para da Mulgoro Milato khas astaz Stefan de Mistura ham pa nanana yo khabaro ki gadun kawi.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1903 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
حمید الله وطنوال د اورزګان ولایت له چورې ولسوالۍ څخه په خپل سمس کې لیکي، هغه خلک چې اروپایي هیوادونو ته ځي جنگ خو په ټول هیواد کې دی، دا چې پاتې دي دا افغانان نه دي، دا خلک باید د جرمني هیواد ته پرېنښودل شي. همدا اوریدونکی یعنی حمید الله وطنوال په یو بل سمس کې لیکي، د دفاع وزارت نه مې داس ول دی چې تاسو ولې هغه وخت کوشش نه کوي چې یو ولسوالۍ طالبانو نه ونیولي، بیا چې هغه تخریب شي تاسو د نیولو کوشش کوي. له نورستان ولایت نه قاری محمد مدني لیکي، ولسمشر محمد اشرف غنی د دې ګام نه ډیر زیات خوشاله یو چې د یو معصوم او بیګناه ملي پولیس وهل کېدو پښتنه یې وکړه. ولسمشر دا ګام د قانون یو شان ته پلي کېدو او د اداري فساد د مخنیوي لپاره نیک او مثبت ګام دی. واما ولسوالۍ نه مولوي عزت الله حق پرست لیکلي، طالبانو سره هر ډول همکاري غیر مشروع کار دی، ځکه چې طالبان د اسلام مبارک نوم نه غلطه استفاده کوي او د بل چا د اهدافو لپاره جنګیږي او بېګناه افغانان بې له کوم جرمه په بېرحمانه ډول په شهادت رسوي. د سهار 8:13 دی. قدر من اوریدونکو، په څو شیبو کې تاسو ته د یو کلی زرغګونه د رادیوي ډرامې یو نوې برخه او ورپسې اړوند بحث په دې اړه اورئ چې د په کم عمر د نجونو او هلکانو د ودولو نقصونه او عیبونه په څه کې دي. خو له هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د تخار ولایت چارواکي وایي په دې ولایت کې له افغان امنیتي ځواکونو سره په نښتو کې 13 وسلوال طالبان وژل شوي دي. د تخار د والي ویان ازادۍ راډیو ته وویل چې طالبانو ته دا تلفات په خاجغار ولسوالۍ کې اوښتي. ولسمشر محمد اشرف غنی هغه امنیتي مقام برطرفه کړ چې یو پولیس یې څو ورځې مخکې په کابل کې وهلی و. دفاع وزارت وایي میدان وردګ هغه ولایت دی چې تر ټولو ولایتونو ملي اردو ته پکې د ځوانانو جلب و جذب کم دی. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم زیمبابوې ته له ماتې ورکولو وروسته نن هیواد ته راستنیږي. د سوریې د کړکېچن وضعیت د څېړنې په اړه نړیواله غونډه نن د اتریش په مرکز ویانا کې جوړیږي. عراقی چارواکی وایي د بغداد نړیوال هوایی ډګر ته نږدې پر یوه پخوانۍ پوځي اډه لږ تر لږه 15 راکټونه لګیدلي چې مرګ ژوبله یې هم اړولې ده. پال ریان د امریکا د کانګرس د استازو جرګې د رئیس په توګه پرون لوړه پر ځای کړه. دی د جمهوري غوښتونکي ګوند غړی دی. د روسیې د هوایي چلند ادارې د هیواد او اوکراین ترمنځ د الوتکو د تګ راتک په اړه د خبرو د دوام وړاندیز کړی. او د پیسو نړیوال صندوق وایي ډیر ژر به د پور ورکولو په پالیسۍ کې بدلون راولي. د پیسو د نړیوال صندوق دا اقدام به له اوکراین سره د روسیې د پور په لانجه کې مرسته وکړي.
یو کلی زر غاګونه.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې ګل محمد او هغه ډله چې غوښتلې په قاچاقي لارو په غیر قانوني توګه بهر ملک ته لاړ شي بیړۍ په سیند کې غرق شوه. راځي په دې برخه کې واورو چې مور او کورنۍ به څه حال لري.
تاج محمد پاته چې کورو بلند کړ. واه خدایا دا ټول چیرې دي؟
ادي وادي ادي
دا پته ګل محمد زوی حق دی. واه ګل محمد زوی زوی دلته يم. ته چیرته یې ګل محمد؟
ګل محمد وای دا قد مې
ګل محمد سره نه وتاړي.
اځه اځه پلار می تشو کمی خواد دلار زیده اولی تا وزر اولم ما نورو بناوری
گل محمد گل محمد تاج محمد رجی رجی زمنو نورم سرای ما زمنو نیشم در پلای
عدی زیر بی خواه گره دی داخل
کمی خواد زویا سرگی می تا نمینی خواد زویا چرا در باران دو زویا ریز می دیم چایا چیر زی
خیلی سدی خیلی سدی و گره زی مدی در خیمانه بیا نزه مدی
وای شکر الله شکر آقا دی گل محمد زوی نه
عدی بیرمی عدی دلی دی تیریستلا صبر دردم رب سستری شوی ما او بکا عدی
نه زویا اخو مزه زویا سین تور خدا که گی زویا غرق بشی
عدی عدی وادی
گل محمد زویا
عدی عدی میخشه عدی عدی میخشه
وی الله بسم الله الرحمن الرحیم لا اله الا الله محمد رسول الله الله شکر وی خدایا دامت سنگ خوب ولیده
نعیم خانه انسانان یو بلتا هر دی مگلا کلا پا کور بسیا شویو خدای او خبره ده سامده چه زم بیچه نیم راغله
ملک سیب زمونگ سر استرگی امر کوا
هو ملک سیب
دلوار خانه او نیم جانه خبره دیر پا خوانه ده وایم چه زندنه نشی زکر آغلم
خا کم خبره
سو کلا مخ که پامداس یو مجلس که مکتاس یو خبره کرده وا راغلیم چه آغا مسئله سر تا ورسه و
زما خو پیاد ندی ملک سیب نهیمه ستا چه در پزره شو که نه
ننو چنگا با میرا پزره شی خان سیب داسی خبره وکړه چه ایت کما خاص نشانی نلری بلا دا چه وای ده کلونو پخوا خبره ده
خبره خود ده کلونو پخوانه ده خو ما نوائی چه لطاسو با هیره وی خو خیر چه زما یاد وی هم ده مهمه ده
ملک سیب چه ستا پیاد ده خو مونگ تایمو هایا چه مونگم پوشو چه دا چه خبره ده
زما دا زویا و دا نعیم جان دا لور خبره یاده هم چه لوز مو سره کرده و ما ویل چه عقد و تردو
چه چنگا زپونه شو ملک صاحب
ملک صاحب دا خبره دی پوره که چه زس هم پوشم کمسا چه زما را پزرو شو اما ها موضوع یاده که
سما دا دلاور خانه پاغ مل مسیا که ده چه ملک نواب تا کرده و او څو نور خانان او ملکان دې هم راغوښتي وو
هو هغه میلمستیا مې رایاد شوه احشم خان چې لړم چې چلی وو
بس نعیمه په خبره سم ورسېدې دلاور خانه هلته د نعیم مشره لور د یوه کال وه یوه خبره یې کوله ډېر ورته وخندېدو خو کله چې په ژړا شوه
او یاد مې شو بیا ستا سره غلې شوه او لکه چې خوب ورغلی وو که څه خو چې غی که دی واخیسته سر که خود او ویده شوه
آفری او به حال تا چه ویل
چه؟ ملک سیب ستاره آخو ایوه توکه و چه اون بکره
کما توکه؟ آغا
توکه نوه پلوی مجلس که خبره وشوه چه بس دا جنه با دا ملک ستارن گور وی ما مال تا اومانلا اوس را غلایم چه
ملک ستاره آغا خو
ستا مطلب داده چه زما لور ستا زوی تا نه داده توکو خبری ندی
نعیم جانا او دلاور خانا زم پا توکو پسی نعیم را غلای ما سارمو جبه کده
ملک سیب تاس عجیبه خبری کوی زما لور چمرا و چه بیا ما ستا زوی تا در کولا آغا خو ده شدو ماشومه و دومره خو سرای پا توکو پویگی
ده توک خبری معلومی وی ده نموز پا مسلو که چوک توک نکی نعیما کاغه وڑا و مجلس لوی و پا لوی مجلس که مو وویل او ما اومنلا چه هو زمان گور بوی بس خبر اخلاسه ده
دلاور لالا ده باز بنور پیدو زدر نزم
او ورشه زه لاړ شه نعیم ځه.
نعیم جانه صبر وکړه، دا د پرېښودو خبره نه ده. اوس هلک او جینۍ دواړه له خیره لوی شوي. زه د واده د خبرې لپاره راغلی یم.
څه؟
وای چرګه مې نه جوړه ده، بانه مې ورته جوړه ده. له کومې ورځې چې دا د نجارۍ کار په کلي کې پیل شوی، دا ولی جان پټیو ته قدم هم نه راځي. برګیه ته ودرېږه چې دا رسۍ دې له پښو نه خلاصه کړم، بیا تکړه شه مزال دې کوه. ته په خبره نه پوهېږې، ودرېږه. زه یې لارم وهی نو ما نه خو ستاسو غویانو بخت هم ښه دی، کار کوئ خو په شریکه. زه خو له سهاره تر بېګاه یوازې لګیا یم، ولی جان تللی دی چې ترکاڼي زده کړي.
او ترکاڼي د بیزو کار نه دی.
تاسې تاسې دلته زما سیل کوه؟
نثار لالا، زه وخته را رسېدلی وم، دې خدای داد نه پرېښودلم چې درته راشم.
زړه دې بدمشه، ما ویل ته صبر چې د نثار مجلس له غویانو سره واورو.
مجلس نه، د ولی جان غیبات مې ورته کوه چې یو وخت ښیي او راځي، خو بل وخت بیا نو.
اوهو، دا غویان ګوره چې چیرته لاړل.
الله، درمنډې کې چې وینیسو.
الله بې راتاو شه،
راته ځمکه مو پرې واړوله. تاسې خپل غویان ونیسئ، زه درنه لاړم.
ولی جانه غویانو خو د دلاور خان کرلې ځمکه ورته واړوله، له شره به یې څنګه ځان خلاصوو؟ په ځمکه به مو دعوا وکړي که نه؟ شابس راتاو سه پی ایسای
نسا لالا دمه گزمه که خواسم دعوه گیر لری دلاور بسه دعوه پیو کی
هی هی تول کلای دلاور خان پیجنی تا چنگ تا روسه نده پیجن دلی
خیر پیجنم لالا خیر ده حالا ریش ده او خونه سا لالا ده دیر وقتی که چه خبرمی پزرکی ده که ته په یاد وي یو ځل مې درته یاده کړی وه.
کومه خبر وایه؟
ته به بیا وایې چې زما غلطي را یادوي، خو داسې نه ده. دا ځمکه چې زما نه زیاته خوله پکې ته تویوي، دا لا اوس هم دعوهګیره ده. یو ځل دې په شاغا خرڅه کړې وه.
ښه، چې دعوهګیره ده نو څه وکړم؟
وایم ولسوالۍ ته به ورغلی وای.
ځه ورشه، ما څه کوې؟ دعوه خو تا کړې وه.
لالا، ځمکه خو شریکه ده، خو زه نه پوهېږم چې چا ته ورشم.
دلاور لالا، د ملک ستار خبر را باندې ډېرې بدې لګېدلې، بېخي مې له مغزو نه نه وځي.
دلاور لالا، زه خو هېڅ پوه نه شوم چې څه شوي. په کور کې خو نه څه ماتې نه څه تویې.
درته وایم فرزانې بچۍ، ته ورشه هلته د ماشومانو پوښتنه وکړه چې هغوی څه کوي بچی. هله ورشه،
هغوی لوبه کوي او وړوي دا ده. ورشه تره دې څه درته وویل؟ ورشه ماشومانو سره لوبې وکړه. ښه، دا دې زه
زرمینې ورنداری، ملک ستار غواړي چې دوستي ورسره وکړو.
دوستي ورسره وکړو؟ مونږ کره څه داسې پیغلې ګرځي؟ دی نه دی خبر چې
دوستي وکړو. هغه په دعوو راغلی ویل چې څو کاله مخکې چې ستا لور یوه کلنه وه، نو تا زما زوی ته په نوم کړې وه.
څه؟
ملک ستار غلطه خبره نه کوي. مونږ ژبه ورسره کړې وه چې فرزانه به یې زوی ته ورکوو.
وی خدایه، دا څه آسماني تندر دی.
لالا، ما خو نه ورسره ژبه کړې او نه په څه خبر یم. که بل ځل په دې خوا راغلی و خفه به شي رانه.
نه یم وروره، یو ستا خبرې دي، بل د لویانو ولس خبرې دي. ملک ستار د ماسپخین مانځنه وروسته بیا دا خبره په ټینګه راته یاده کړه.
ورته ووایه چې نه مې درسره وعده کړې نه مې لور درکړې، بس همداسې ورته ووایه.
ګوره نعیمه، دا مه هېروه چې زه هم دلته یو څوک یم.
د ازادي راډیو خوږو اوریدونکو د خپرونې په پاتې برخه کې زما یوسف ځدران سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. تاسې نن د یو کلی زرغږونه ډرامې 122مه برخه واورېده. د ډرامې په تیرو برخو کې غیر قانوني کډوالیو ته اشاره شوې او موږ هم په دې اړه څو بحثونه درلودل، خو دا جمعه په یوه نوي موضوع خبرې کوو. هغه دا چې فرزانه لا ډېره وړه ده، خو د هغې د واده خبرې کېږي تر دې چې هغه د واده په مفهوم نه پوهېږي. نو نن په کوچني عمر کې د ودونو په مسله غږېږو. په بحث کې راسره میلمه هم شته، زموږ د دې اونۍ میلمه څېړونکی او قومي مشر حکمت لا حکمت ته. ښاغلی حکمت صاحب، ستړي مشي خبرونې ته بخیر راغلی. لزګیدو مخکې د ماشومانو د واده ژمنې او په کوچنیوالي کې د هغوی ودونه تر ډیره د حجرو په ناستو کې ترسره کیدل او شاید لا هم. نو په دې اړه تاسو درانه اوریدونکو د خپل سیمو په اړه موږ ته ویلی شئ چې آیا اوس هم ستاسو په سیمه کې څه داسې تړونونه کیږي که نه؟ خلکو عمر ته پاملرنه ډیره کړې ده. قدرمنو اوریدونکو، زموږ سره په 0999235540 او 0928225550 شمېرو اړیکې نیولی شئ او راته خپل نظر بیانولی شئ. حکمت صاحب، تاسو په حجرو او مجلسونو کې ناسته پاسته لرئ، آیا اوس هم د نجونو او لکانو د واده ژمنې په کوچني عمر کې کیږي لکه تاسو په ډرامه کې واورېدل که نه؟ خلک څه پام کوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمن کوربه، تخنیکي همکار، قدرمن میلمه، قدرمن کوربه، د تخنیکي همکار، د رادیو محترم اروېدونکو او د ازادي راډیو ټولو غړو ته السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
و علیکم السلام.
یوازې ما باندې یوه خبره به دا اجازه غواړم چې دا خبره باید وکم چې د ملت د خوښې خبره به شاید وي. یوازې ازادي راډیو ده چې د ټولنې د اصلاح لپاره خپرونې لري، بې شمېر اروېدونکي لري او همیشه وخت کوشش کوي خپرونې د ټولنې د پاره اصلاحي خپرونې مشروع خپرونې وکړي. ان ازادي رادیو بې شمېره اروېدونکي لري.
ستاسو نظر دی،
ستاسو پوښتنې ته راځم. یوه خبره مخکې دا غواړم چې اسلام دین یو مکمل دین دی. نو دغه اسلام دین دی چې د هر چا حقوق جلا کړي، پیدا کړي یا معلوم کړي، خوبدلي دي. راځم د تاسې پوښتنه سوال ته جواب ته. دغه کړنې چې دا مخکې یادورې دي وکړې، واقعا هم چې پخوا وختو کې د ما په د عمر په تېرېدو کې چې مثلا زه ترې پرې خبر وم، داسې خبرې په جرګو کې، په جرګو په واسطه، په بیټکو کې یا په مهمانخانو کې دا خبرې به کېدې. وړې نجونې وړو هلکانو سره به یو خبره به یې وکړه، اتي به خبره پسې پاته وه. هغه خبره به اخر ته بیا دښمني ته به ورسېده یا به ناراضي ته ورسېده. نجلۍ به ناراضه وه یا به هلک ناراضه وه. نو دا پیښه به دښمني ته رسېده. بالاخره به هغه 2 فامیلونه په بدو بدیو ته به ورسېدو، دښمني به یې سره وکړه، په جنګو به سره کېدو. خو الحمدلله د مقدس جهاد او د هجرت په دوره کې د افغانستان له مختلفو ولایتو خلک سره هجرت ته مجبور سو. هجرت ته چې ولاړو د هجرت په دوره کې دا خلک سره یو په یو ځای کې په یوه سیمه کې لیدل کې کتلې درلودو، خبرې درلودې، مرکې درلودې. دغه کوم رسم و رواج چې و دغه بیا اوس شمېر ډېر کم سوی ده، یعنی ډېر حد کم سوی ده. دا خبره له بینه تللې ده. په دوسو اوسني شرایطو کې یا اوسني حالاتو کې چې زه تر کوم ځای پورې معلومات لرم، له ولایتونو، له کلیو، له هغه چې خصمو معلومات لرم، یعنی دا شی ډېر کم سوی، ډېر محدود سوی.
خیر اوسه اوریدونکو، موږ اخلو ځکه شمېره ورته بیان کړي دي. به د بیلابیلو سیمو څخه موږ سره نظریات شریکوي. لومړی اوریدونکو قاری صاحب پښتون دی زموږ سره، مهرباني قاری صاحب، ډېر بخیر راغلی خپرونې ته، اوستړي مشي. بلې بلې قاری صاحب، مهرباني.
بلې محترم یوسف خان زدران صاحب، تاسو سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
د ازادي راډیو ټول کارکوونکو اوریدونکو ته ستاسو درانه مېلمه او پوه شخصیت حکمت صاحب ته سلام علیکم. زه پښتون یم.
مهرباني، خیر اوسې.
وعلیکم السلام.
خیر راغلی. وعلیکم السلام.
محترم زدران صاحب، ستاسو مېلمه درانه مېلمه ته نظر خدا دی چې اول خو زه صاحب د ازادي راډیو څخه له حکمت صاحب تشکر در څوکره. زه په بار بار استاد سره همکاري لرم، غواړم استاد سره شکري وکړم. راډیو استاد چې د خلکو زغونه د نړیوالو او د خلکو تر غوږو رسوي. دغه واقعیت چې دغه چې تاسو درامه پر جوړه کړې، واقعا زموږ په سیمو کې هم زما په یاد راځي، خصوصا د پښتو په رواج کې دا خبرې وې. خو دا هغه خبرې دي چې کوم مقام چې اسلام و ښځې ته ورکړی او هلک ته دا مقام د بینه وړي، او واقعا اسلام اسلامي غره شریعت محمدي خلک نیکو شوي چې و او هلک وړي نو دوی بیا ژبه سره کوي او بیا یو معصوم نجلۍ د یو چا په لاس ورکول کېږي او هغه قرباني کېږي د یو چا په ژبه باندې کور کې سوځېږي. واقعاً دا اسلام د اسلام د شریعت غرای محمدي څخه بېله خبره ده او اسلام دې ته جزا ټاکلې ده. مطلب مې دا دی چې زدران صاحب زما پوښتنه ستاسو د مېلمه څه دا ده چې یو خو خبره درته وکړم. اول خو ما خپل په یو شعر کې یو خبره کړې وه مال د دغه پښتنو خو مې د خوښ نه دی د دولسو کلو نجلۍ زاړه سړي ته کېږي او چې ورور توپک ته لاس کې شي مغروره سړی مړ کړي په بدو کې خورکه شي واده سړي ته کېږي او حیوان څه کې پلار سپینې روپۍ شمار کړي دا داسې ظالم پلار څه اندازه سړي ته کېږي دا زما یو څو بېلګېږه
او په همدې فرهنګ په اړه دې لیکلی دی مهرباني. زما سوال دا دی چې اوس هم داسې رواج لکه موږ چې په ډرامه کې ورته لکه ډرامه کې چې ورته شوي وه یو کلي زرغږونو ډرامه کې او یا چې حکمت صاحب ورته اشاره وکړه دا رسم او رواج کم شوی دی که نه اوس هم په حجرو کې که تاسو کېنئ دا موضوعات یادېږي؟
صاحب تر یو اندازې پورې کم شوی دی خو نه افغانستان په سواد او بې تعلیمه جامعه کې اوس هم هغه کسان په جاتو کې ژوند کوي هغه په بې تعلیمه جامعه کې اوسېږي خرافات او رواجات اوس هم حاکم دي. نو زما پوښتنه د میلمه څه دا ده حکمت الله څنګه کېدلی شي چې دغه رواجونه ختم شي او ډېر مسؤلیت د چا دی چې خلکو ته عامه پوهاوی؟
مهرباني خیر اوسې ستا سوال او نظریات دواړه شامل کړو په خپرونه کې وام خصل خیر اوسې. یو بل اوریدونکی ما خلو چې د کوم ځای څخه اړیکه نیولې او څه ویل غواړي؟ مهرباني ستاسو اړیکه زموږ سره وصل ده ازادي راډیو ده. بلې خبرې وکړئ. بلې ستاسو اړیکه زموږ سره وصل ده مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. څوک خبرې کوي او له کوم ځای نه؟ ډېر په خیر راغلی مهرباني. خبرونه ته راشه خپل نظر کې سوال لري هغه
بس نو دا جنو بس وادي کېدل خو د تاسو خو په لوګال کې هم ریواسته چې وړي وړي انجنې بس د سره پر سره خلکو ته ورته څنګه یو ته دا خو به د حکومت دې ته کوم نه و کې چې دا خو دغه سره دا چې وړي انجنې ستر سره ته وکړي او بس دا عمر خرابې بس هغه څه وخت ته څنګه
او یو خواغه موضوع چې تا ورته اشاره وکړې او کله کله داسې کېږي
بلې
بلې کله کله داسې کېږي چې الک او جنې دواړه یا پیدا شوي نه وي شرط لګول کېږي چې کستا ماشوم وشو مونږ ته بیره کوي داسې څوم شته اوس کنه داسې پټول نه کې نشته. بلې خیر اوسې ستاسو نظر او اړیکه مو لږ خرابه ده مهرباني. یو بل اوریدونکی ما خلو چې د کوم ځای نه اړیکه نیولې زموږ سره ګڼ اوریدونکي په تماس کې دي مهرباني تاسو خپل ځان معرفي کړئ او کوم ځای نه اړیکه نیولې؟ بلې لطفا خبرې وکړئ. کله ستاسو اړیکه وصل کېږي د خپرونې وخت کم وي زر خبرې کوئ مهرباني. دا اوریدونکي خبرې نه کوي. حکمت صاحب تاسو ته راځو اوریدونکو نظریات مو اوریدل او ستاسو څخه یو پوښتنه هم مهرباني.
بسم الله زما زه پختون صاحب ته السلام علیکم ورحمت الله برکات وایم. نو پختون صاحب خو خپل عالم سړی دی خبرې وکړي علمی دی علمی خبرې وکړي. زما هم یو وختنه دغه د ملت څخه او لدی دولت څخه او رسنیو څخه د می خواسته ده وختنه ده چې مسلمان ملت مخور علما وته دولت تبلیغات او زمينه مساعده کړي او مخور علما وته کافی معاشات ورکړي او رسنی هم مخور علما وته دینی او سیاسي بحثونو ته دعوت ورکړي چې دا هم یو نیک عمل دی او د افغانستان او د افغانستان یو مسلمان ملت کې او تعداد خلک نو دغه تبلیغات وشي نو دا رسم و رواجونه د نامشروع اعمال نامشروع کړنی د مخنیوي د مخور علما او په تبلیغات باندې مخنیوي کې تاثیرات ډیر دي نظر دی نور کسانو تبلیغات ته ولدي علما خو د آیت او حدیث نه خبري کوي په آیت او حدیث باندې عمل کوي نو هیڅوک هیڅوک اسلامي اصول سره مخالفت نه لري خو خبره چیرته ده نه پوهیده پوه باندې لري په حدیث باندې پوهیږي د عوام خلک ملت درخه په آیات باندې پوهیږي دغه په تفسیر باندې پوهیږي د ما منظور ده چې مخور علما وته
خیر اوسه
د تبلیغات د پارم هغه ورکی موقع ورکی
په زابل ته زو یو بل اوردونکو زمونږ سره مشنه اوردونکو نبی الله د همیش مونږ ته پیغامونه هم پریک دی او پړی کې هم ویر سره نبی الله په خیر راغلی مهرباني. د نن موضوع په اړه څه وایي؟
خیر اوسې ستړی نه شې زبران صاحب نیم یې نبی ولاد زابل ولایت ارمندار ولسوالۍ د شیګان د کلي
اوسېدونکی پخیر راغلی مهرباني
پخیر اوسې ډېر مننه کوم ګران صاحب زموږ په ځای کې زموږ په علاقه کې یو سړی یو خپل ماشومه لري په ډېرو پیسو او یو سپېږري سړي ته ورکړی تا کړه دغه سپېږري سړی د خپل خدمت کولو نو څه معنا د دې ماشوم نجلۍ د خدمت کولو کله چې سپېږري سړی دا ماشوم نجلۍ واده کړي کور ته یوړه نو په همهغو شپو کې سړی له خپلو پښو نه قط سوال دی او په ځای کې پروت ده نو کلونه کلونه کېږي ماشوم نجلۍ د سپېږري سړی خدمت کوي ماشوم نجلۍ همداسې ناسته ده همداسې پلار ته چې دا ماشوم نجلۍ سپېږري سړی ته ورکړي دغه پلار ته څه کول پکار دی آیا له مېلمنو نه همدا پوښتنه ده چې دغه پلار له څه سزا سره مخامخ ده که یا چې دا ماشوم نجلۍ
مهرباني په دې اړه به بیا هم غږیږو د قانون له لحاظه د اسلام له لحاظه اول نن زموږ سره قومي مشر دی هغه به صرف د وجرو او د دې ناستو په اړه چې داسې ناست به کېدی یا خلک داسې ژمنې کوي او بل سره د عملي کوي کنه یو بل اوریدونکی هم اخلو مهرباني تاسو خپل ځان معرفي کړئ د خبرونې وخت کم دی موضوع ته راشئ بلې مهرباني ځان دې معرفي کړه او خبرې وکړه بلې دا اوردونکو خبرې نه کوي کچېری تاسو نشئ کولای هم د اوس زمنګ سره اړیکه ونیسئ البته لاین مصرف وي نو 0 شپږ نوي 0 1 0 1 شمیرې ته غږیز پیغام هم پرې خښي چې هغه مونږ به خبرونه کې شاملو یو بل اوردونکو اخلو چې دا منتظر پات شوې دی او لطفاً لږ زر خبرې وکړي بلې تاسو اړیکه سم سره
مطلب راته خبره بس درته
کوم مهرباني خاد دې اوردون کې اړیکه مشله ده حکمت سي بیر تاسو ته راځو په دې موضوع باندې پاتې کېږو دا ناسته اوس تاسو ولې چې کمی شوې دي البته که پوخا به کېده د پجمنه باندې به بیا خلک پاتې کېدل تر ډیره تاسو د عمر او تاسو تجربه په اساس باندې کنه دا خبره به بدې تتلې
خو باج وخت په داسې پی کې به شغ څوک پوخا کو 2 میلیونه به سره خوکو پوغژمنه باندې وسېسوي پوغ باندې عمل به کول هغه به خون پښتلا پایلې به مخېوي خو باج وخت به شي د جوني یا الک به شي ته به رسیدو نو په دې وخت کې به د انجلی به خوخنه وشي ځوان به کړو به ځوان خوخنه و انجلی سره نو په دې وخت کې به یا بعضی اختلافات به پیدا کیدو او په دې پاملو کې به یو تعداد هغه سابقه دوستی به نه و پوغو کې به څه ستونزې پیدا شوي څه اختلاف پیدا شوي پاملو به خپل جوړ کاله کو انجلی به سره جوړ و ناراضه به نه و راضی به خو پاملو کې به یو ستونزې و نو دغه په اساس به هغه بدې ته بتله اوس تر ډیره حد پورې زما په ان باندې تر ډیره حد پورې دا موضوع کم شوی یو خبره ته زدران صاحب شاغه کوم اشاره کوم
او یو اردن کې وخت لچ منتظر پاتې بیا سیده
سیده
او خکسر صاحب له کابل نظم سره اړیکې نیولې مهرباني
السلام علیکم
وعلیکم السلام مهرباني نظر مو چې خبرونه وخت کم
اسلام هم ځوانان ته هم سفر کې چې الله خوښ سره نکاح وکړي او دا اسلام خلاف کار دی دا کار نه معنی شي او د علماء لپاره دا کار باید مننه
او تاسو نظر او خیر سي مهرباني حکمت صاحب
زدران صاحب ته یو خبره ته اشاره کوم خبره راشته چې ټول کارونه مخو اسلامي عقیده لرو څوک چې اسلامي عقیده لري و اسلامي په لري ټول کارونه خو هم د خلکو په لاس کې نه دي دا دی خدای جل جلاله په لاس دی خدای جل جلاله په اراده کې وي یو کار دیغه په اراده کې وي او درسته انسان لپاره حل ځلې ضرور دي کېدای شي مثلا یو انجلی په والک عاشق وي عاشق دوال عاشقانی خو سمرت سره ونه رسیږي داغه ستونزه پات چې الکم راضی وي الک انجلی هم راضی وي ولی دا کار ونسی دا کار ونسی دا دی اصلا دی خدای اراده نه وي وخت بې دي کې دی خدای اراده هم ست کنه دا موجود باید علما اوس
حکمت سره ډېر لمنګ اتمن بس بیا لرو اما تاسو دی پلار پیس باندې تاسو پرون کې ډېر پات شوی د والدینو یا د مور او پلار په داسې پریکړو کې باید تصمیم شوی نه څومره به جدي اوس چې داسې خبرې ونه کې یل خلې نه ونوځي لکه ډرامک چورتای شي و بل اخر مجبوریږي چې دا حد بیا ځای ته ورسوي څومره باید دوی لمړی فکر ولري
زه خو په اسلامي اصولو کې د هر څه حقوق جلا دي انجلي حقوق هم جلا دي د هلک حقوق جلا دی، پلار هم جلا دی، مور هم جلا دی، خدا دی سرنوشت لپاره شي دی تر څو چې دا لکو انجلۍ ځوانان سوي نه وي، رضایت اخیست سوی نه وي، پوښتنه یې ورسره کړې نه وي، پلار او مور دغه هغه نه کوي. حتی زه وایم چې اوس په اکثره جویو کې یعنې په پلار په اکثره مسلمانان پوښتنه کوي، له زوی هم پوښتنه کوي، له لور هم پوښتنه کوي، هغه انجلۍ ورښیي، خو هغه بیا پټه خوله باندې مثلا راضي وي، دا خبره بیا مور او پلار په اصطلاح ښکاره کړي، یا نامزاد کړي، یا مثلا کوزده ورته وکړي، دا خبره هغه کېږي. خو پوښتنه بې پوښتنې دا خبره نه کوي. په یو تعداد محدود کسانو کې چې دغه کار کوي، هغه له اسلامه شاید نه خبره وي، د اسلام له اصولو نه خبره وي، له چا به پوښتنه نه کوي، یا به ډېر احتیاج وي، محتاج به وي، یو احتیاجي محتاجي ګوره داسته داسې وخت ما په یاد دي چې خلکو خپل لورانې خرڅ کړي دي.
خیر اوسې، زموږ د خپرونې وخت پای ته رسېږي. انشاءالله په همدې موضوع به بیا پاتې کېږو. د راتلونکي به د حقوق پوهانو سره همدارنګ دیني علماو سره بحث لرو په دې اړه باندې. خو دا خپرونه پای ته رسېږي. کولی شئ 0 شپږ نوي 0 یو شپېتو 0 یو شپېتو